పాడకులు. په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمویز موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له فرخنده اسد او
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر د ډان لیکس راپور په اړه ویلي باید ادارې د ټویټر له لارې مسلې حل نکړي. د پاکستان د پارلماني وفد مشر ایا صادق په کابل کې ویلي باید دواړه هیوادونه د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي او د ایران ستر مذهبي مشر د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونې رد کړي او وایي یوازې په سیاسي منظر کې د ولس موجودګۍ د جنگ خطر کم کړی دی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو د پوز لخوا د وزیر اعظم نوټیفیکیشن ردول یو ناسم کار ګرځولې دي. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې ISPR ویان میجر جنرال آصف غفور د خالی پورس په ټویټر باندې لیکلیو چې د ډان لیکس په اړه نوټیفیکیشن نامکمل دی او د پلټنو بورډ د سپارښتنو مطابق نه دی نو ځکه یې ردوي. د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون په کراچۍ کې د ډان لیکس راپور په اړه د پوز د مطبوعاتي سانګي ISPR لخوا جاری شوی بیان په اړه ویل چې د مسلو حل لپاره ادارې له یو بل سره کینی او په ټویټر یې نه حل کوي. زما په خیال په ټویټر بیانونه خبرول چې څوک هم کوي دا د پاکستان جمهوریت نظام او انصاف لپاره خطرناک دي. ادارې د ټویټر له لارې له یو بل سره خبرې نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند په خوانی د کمی سملې غړي بشرا گوهر ویلي چې د دفاع وزیر خواجه آصف باید د دې معاملې نوټس واخلي او انکوایری وکړي. د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاذي حامد الحق بیا ویلي چې حکومت د ډان لیکس معاملې په صحیح توګه پلټنه ونه کړي نو مجبورن په وس پر خپل رد عمل وخوت. د قبایلی سیمو د پارلمان غړو پرون په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس په مهال ویل کچری حکومت په کمی سملې کې فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړه نو د شلمې مې نه به احتجاج پیلوي. د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل اپری دیوای
درنا به زمونږ په اسلام آباد کې وي او صرف درنا بنوي مونږ بټول اسلام آباد بندو تر هغه پورې په اسلام آباد په سیکریټریټ کې د اسلام آباد په پی ایم سیکریټریټ کې د اسلام آباد په پریزیډنسی کې پارلیمنت کې بند بل چا کار نه کیږي چې قبایلو ته خپل حق نه ورکړی شوی نه به د پاکستان بجټ په اسمبلی کې پیش کیږي.
د قبایلی سیمو ځینې پارلماني غړي وایي چې وفاقي حکومت د فاټا اصلاحاتو په عملي کولو کې سنجیده نښکاري. کابل تتللی پاکستانی پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خکولو د تراګری ختمولو په ګډي مبارزې ټینګار کوي. دغه پلاوی مشر ایا صادق نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ستونزو د حل او د اړیکو د خکولو په هدف باید د حکومتونو او پارلمانونو په کچه کار وشي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې مشروي کابل ته راغلی له پاکستانی پلاوی سره افغان ولسمشر لیدلی او د هیواد پر امنیتي مسلوې خبرې کړې دي. فضل هادي مسلم یار شینن یې د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې اول د پاکستانی پلاوی پیغام یې لزان سره اخیسته او د خپل حکومت له چارواکو سره به شریکوي.
واقعا هغه څه چې د افغانستان د ملت دردونه وو د ولسمشر لورې ډېر په جدیت سره دوی سره باس شو مطرح شو پیغام ورته ورکړ شو. الله تعالی دې وکړي چې د دوی د راتګ د دواړو ملکونو د خیر او د یووالي او د نږدېوالي باعث وګرځي.
د سپیکر ایا صادق په مشرۍ یو ولس کسیزه پاکستان پلاوی کابل تتللی او ټاکل شوی چې نن د اجرایی رئیس په ګډون د یو شمیر مهمو افغان چارواکو سره هم وګوري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې په حکومت کې شامل شي کنا، بلکې له حکومت سره د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړی دی. نن د اتوار په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د حزب اسلامي د مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار په ویاړ یوه غونډه جوړه شوې وه چې پرګڼو دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار او کنړ ولایتونو په سلګونو قامي او جهادي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو شورا د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار له یو ځای کېدو هرکلی کړی. د دغې شورا د مشرتابه پلاوی غړي محمد کریم خلیلی نن په کابل کې به خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل د حکمتیار دا ګام به نورې ډلې هم دې ته وهڅوي چې د سولې په عمل کې شامل شي او د جنگ لاره پرېږدي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د ولسمشر حسن روحانی په ورستیو سرګندونو تنقید کړی او وایي د حسن روحانی دا خبره چې د غربي نړۍ سره د نږدې کېدو پالیسۍ له وجې د جنگ خطرې کمی شوې دي سما نه ده. هغه نن د خبرې د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې کړې دي او زیاته کړه دا په سیاسي منظر کې د ولس موجودګي ده چې د جنگ خطرې کم کړي دي. حسن روحانی چې هڅه کوي د دویمه سلور کلنۍ دورې لپاره ولسمشر شي په یست خار کې پرون خپلو پلویانو ته وویل ایرانیان به نړیوالو ته د مې د 19 په انتخاباتو کې دا ثابت کړي چې په ایران کې د تشدد او سختریزۍ دور پای ته رسیدلې او ایرانی ولس د عقل او دلیل په لار روان دی. نن په قرغیزستان کې د هغې پیښې په اړه کامی ویر المانسل کیږي چې پکې د یو کمر راخوېدو په پیښه کې سلیریش کسان وژل شول. دغه پیښه پرون د هیواد په یو جنوبي کلی کې مخې ته راغله. نن په ټول هیواد کې کامی بیرغ نیم ځوړند دی. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت وایي په اوش صوبه کې په دغه پیښه کې په وژل شوو کې 9 ماشومان هم شامل دي. د کیوبا حکومت وایي دغه هیواد په غربي ساحلي بندر کې یو پوځي الوتکه لویدلې او لږ تر لږه 8 پوځیان پکې وژل شوي دي. د حکومت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د شوروي اتحاد د وخت د AN-26 الوتکه هوانه ته نږدې له هوایي ډګره پرون سهار والوته او سلویخت میله لري ولویده. پوځ ویلي چې یو ځانګړی کمیشن به د دې الوتکې د غورځېدو د وجوهاتو په اړه څېړنه کوي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز د هیواد د وزیر اعظم هغه نوټیفیکیشن رد کړی چې نوموړي پکې د پاکستاني ډان رسپانې د خبر په اړه د حکومتي سړنيزي کمیټې وړاندیزونه له پوز سره شریک کړي دي. د عوامي نشتل ګوند یو مخکښ وایي د پاکستان آئین اجازه نه ورکوي چې پوز د غنې د منتخب وزیر اعظم پر ضد ودرېږي.
سیول ملٹری ٹینشن اب نورم زیاتی چکم فوجی ادارہ دا دا یو ماتحت ادارہ دا.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو منتخب استازي خبرداري ورکوي چې حکومت له پارلمانه د فاټا اصلاحاتو قانون منځورولو په کار کې مرسته ونه کړه دوی به په اسلام آباد کې لوی احتجاجي مظاهره وکړي.
صرف درنه بنوي مونږ ټول اسلام آباد بندو نه به پاکستان بجټ په اسمبلی کې پیښ کړي.
او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په جلال آباد کې هم دا غپ ویاړ جوړي وي غونډې ته وینا وکړه.
څوک چې په افغانستان کې دی یو قوي ځواکمن مرکزی حکومت جوړول غواړي موږ یې ملاتړ کوو.
پر یو شمیر نورو سمیزو همدار زړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسه. دا مولانا موضوع پاکستانی ڈان رسپانې تیر کال په رپورٹ کې د نصرګندو سرچینو په حواله لیکلی و چې د پاکستان ملکی حکومت دا غوا د پوز مشرتابه ته ویلي چې د وسلوالو زده عملیاتو په سمه توګه د پرمخ نوړل کې دول وجه پاکستان د نړیوالو د نیوکو ښکار شوه دی. حکومت د ڈان رسپانې د سرچینو معلومولو لپاره د سیړنو یو کمیټه جوړ کړه. پرون وزیر اعظم د دې کمیټې وړاندیزونه ومنل او د بهرنیو چارو سلاکار لری کولو امر یې وکړ. خو پوځ ویلي دا نوټیفیکیشن د کمیټې د وړاندیزونو مطابق نه دی او ځکه نو دوی یې نه مني. بلخو د پاکستان کورنیو چارو وزیر د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ پر اختلافاتو خواشینی ښکاره کړې ده. محمد عمران رپورټ راکوي.
په کراچۍ کې د خالی په مازدیګر یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال چودري نثار علی خان وویل چې د ډان ورځپاڼې د خبر یا ډان لیکس د پلټنو لپاره د جوړې کمیټې د راپور کومه اعلامیه لا نه ده جاري شوې، ځکه چې دا هر څه د وزیر اعظم کور یا دفتر نه بلکې د کورنیو چارو وزارت خبروي.
یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں کسی طرف سے بھی ہوتی ہیں، یہ پاکستان کی
جمہوریت دا ٹویٹس کول چې له هرې خوا کېږي دا د پاکستان د جمهوریت د پاکستان د نظام او انصاف لپاره خطرناک. په ادارو کې خبرې د ٹویٹس تلاری نه کېږي. په دې معاملې به اعلامیه د کورنیو چارو وزارت خبرای کوم چې اعلان د خبر کړی
منیسٹری اف انٹیریئر ته نوٹیفیکیشن کیه نه
د وزیر اعظم له دفتر جاری شوی خبر پاڼه په اړه د کورنیو چارو مرکزی وزیر اویل چې دا پاسل کې د کورنیو چارو د وزارت سپارښتنه وی چې وزیر اعظم ته ورکړل شوی وي. د نوموړي په وینا چې د ډان لیکس د کمیټې کوم سپارښتنه چې په متفقه توګه دوی ته ورکړل شوی دي، اعلامیه یا حکمنامه به هم د هغه سپارښتنو په اساس جوړیږي او د قانون تر مخه به دا هر څه د کورنیو چارو وزارت کوي.
پرائم منسٹر سیکرټریټ یا پرائم
دیوی وزیر اعظم سیکرټریټ او دفتر په دې اړه کوم اعلامیه یا حکمنامه نشي جاری کولی. اعلامیه به د کورنیو چارو وزارت خپروي او دا به بیخي د هغه سپارښتنو سره سم وي کوم چې د کمیټې لخوا راکړل شوی
دي.
له دې وړاندې هم د خالی په ورځ د وزیر اعظم له دفتره جاري شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې د ډان لیکس د پلټنو د کمیټې د وړاندیزونو په منلو سره اړوند وزارتونو ته امر شوی چې دا پریکړه عملي کړي. په دې امر کې د ډان ورځپاڼې د خبریالانو ظفر عباس او سرل المیډا معامله د پاکستان د رسنیو سازمان ای پی این ایس ته د سپارلو وړاندیز شوی وو. دې سره سره په دغه خبر پاڼه کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار طارق فاطمی د څوکۍ څخه د لرې کولو امر هم شوی وو. د دې بیان وروسته د فوز ویاند میجر جنرل آصف غفور د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه ټویټر یو بیان کې دغه امر رد کړی او دا یو نامکمله او د پلټنو د کمیټې د سپارښتنو سره ناسم وبللو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون دغه یوې حکومتي کمیټې وړاندیزونه ومنل چې په ډان ورځپاڼه کې د خپور شوي یو خبر معاملې څېړلو لپاره جوړه کړې وه. په نتیجه کې د بهرنیو چارو سلاحکار طارق فاطمی له چوکیو څخه لرې کړ. د پاکستان پوځ ویلي د څېړنو د پایلو په اړه د وزیر اعظم نوټیفیکیشن ورته د منلو وړ نه دی. په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي پوځ د وزیر اعظم نوټیفیکیشن باید نوی رد کړي، ځکه چې پوځ د وزیر اعظم تر لاندې کار کوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د عوامی نیشنل ګوند پخوانی د قامی اسمبلی غړی بشرا ګوهر وای چې فوز لا وزیر اعظم لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن ردول نه و پکار، ځکه چې فوز د وزیر اعظم تر لاندې کار کوي.
فوز د حکومت لاندې کار کوي او دا نوټیفیکیشن پرایم منسٹر ور کړی دی. د پرایم منسٹر نوټیفیکیشن رد کول او دا پبلیکلی ټیک خبره نه ده شوې. دینا سیول ملټری ټینشنز چې کوم دینا به نورم زیاتی چې کوم فوجي اداره ده دا یو ماتحت اداره ده. چکم ٹویٹ شو پرون کم کے آئی ایس پی آر رد کرے دے دا پرائم منسٹر نوٹیفیکیشن دے دی نوٹس بکار دی چے خواجہ آصف سے بوالی او دے دی انکوائری ہوش.
دو پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استاذ حامد الحق وائی چی حکومت دا ڈان لیکس معاملے پا صحیح توگا پلٹنے او نکڑے نو مجبوراً فوز پر خپل رد عملو خودلو.
یہ چکم کو پیو میں اشکی بدن ندن دا دی چی حل رو باسو او دی چی دے گا وقت سرا پر وید رشید ڈی سیٹ کو نو پکار دا چی پیو میں اشکی دا معاملہ دی سر ترائی وستر وی خو ام دا د مستهدو د وژن ندی چې دا انویسټیګیشن شپږو میاشتو تور رسولو دا انویسټیګیشن چې کم شوی او زموږ آرمی پکې کم ټویټس وک نو هغه بالکل دا ګیره پر ډیر د فکر خبره داسې و چې خبره یو رنگ شوی و او ډایرکشن بیا په بل طریقې شو. دا کومه معاملې دا او دومره سنجیدګی ته لاړه چې په دې کې دواړه ادارې په لوګي آمنه سامنے شو چې دا د ملک د پاره او د جمهوریت د پاره څه خبره نه ده.
خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې دا ډیره د افسوس خبره ده چې د دې ملک د حکمرانو ادارو معیار تر دې ځای را رسیدلې چې یو بل ته د ټولنیزو رسنیو د لارې حکمونه ورکوي.
د وزیر اعظم دا کومه فیصله ده دا د قانون اختیار کړی دی کولای او د وکړ اوس نو کده وزیر اعظم هاوس او حتی د فوج خبرې پر سوشل میډیا باندې ټویټ باندې دا خو ډیر د افسوس خبره ده. منه د ملک د حکمران ادارو معیار تر دې ځای را رسیدلې دی چې د نت په ذریعہ باندې یو بل ته خپل اډرونه ورکوي. دا ډېر غلط عمل دویم دا دی چې وزیر اعظم خپل هم له مکافات عمل سره مخامخ دی. وزیر اعظم چې کوم کارونه کړي دي دغه سزا به دوی خوري. د خو خوړلای ټول پارلیمنت ټول ملک هغه سزا خوري.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د 2014 کال د اکتوبر په 16 نیټه یو خبر ورکړی وو چې پکې د حکومت او فوز ترمنځ د اختلافاتو خبره شوې وه. په دې اړه فوز خپل تحفظات ښودلي وو چې وروسته بیا په دغه اړه د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړل شوه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا لپاره د خپل هڅو په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن د اتوار پر ورځ د نورو جلسو کولو خبره کړې ده. دغه ګوند دریځ دی چې سپریم کورټ په پاناما کیس کې د وزیر اعظم د مبینه درغلیو په اړه د مشترکه تحقیقاتي ټیم جوړولو حکم کړی، نو هغه باید استعفا وکړي، خو حکومت وایي عدالت د هغه د لرې کولو فیصله نه ده کړې. ځینې سیاستوالو څېړونکي روانو سیاسي جلسو ته د راتلونکو ټاکنو د تیارے پسترگ گوری. اسرالم ممند رپورٹ راکوی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په کراچۍ کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف خلاف جلسه کوي. د دې ګوند یو مشر عارف علي وایي چې د پاکستان سپریم کورټ د ښاغلي نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د درغلۍ تورونو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر کړی، نو د دې لپاره چې وزیر اعظم پر دغه پلټنو اثر انداز نشي پکار ده چې نواز شریف واک پرېږدي. عارف علي وایي د دوی د جلسو هدف په 2013 کال کې د کېدونکو عمومي انتخاباتو لپاره تیاری نه بلکې د درغلۍ انتخاباتو لپاره کو نه، د دې له انتخاباتو سره هیڅ تعلق نشته. د دې تعلق زما له ژوند سره دی او دا زما د پاټۍ موقف دی.
اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری زندگی سے تعلق ہے اور یہی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے.
خود پیخبر پونتون د پاکستان مطالعاتی مرکز مشر پروفیسر فخر الاسلام وایي چې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په ګډون زیاتره سیاسي ګوندونو د پاناما مسلې پر اساس خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی.
نو دوانه فریقین حکومت او داغي نمائندگان هم په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو سره ماخام هم دغه یو موضوع ده. اغیم جلسه کې لکه څوک چې عمران خان دغه کې جلسه کول اسلام آباد کې هم په دغه ورځ باندې په سوات کې د پاکستان مسلم لیگ یو لوی جلسه او ورسره په بټخیل ملکند کې د جماعت اسلامي یو لوی جلسه دا څه ښکاریږي چې د پاناما کیس شاته ټولو پارټو ځان دی انتخابي مهم د پاره چمتو کړی دی.
فخر اسلام ځکه چې جلسې د جمهوریت برخه ده او باید پر دې د حکومت لخوا بندیزونه ونه لګول شي. همدار څرګندونې د پیښور پونتون د سیاسياتو د چانګې پخوانی مشر ډاکټر زاهد انور هم کوي، خو نوموړی وایي باید لدا سې جلسو ډډه وشي چې جمهوریت او امنیت ته تری تاوان رسی.
پاکستان د تیرو شپاره سوولو سو کالو داسې د ترهګرۍ شکار دی او خاص کر هغه صوبا چې کم کې د عمران خان د پټه حکومت ته هغه پښتانه غریبانان خو برباد شول، نو هغه معاشیت برباد شو. حال تجربه نو د دې حواله سره خبره بدایي چې د هغه شپه کوشنه وشي چې معاشیت ته پیدا رسی او دلته جمهوریت مستحکم کیږي.
په 2018 کال کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه شول چې پکې د نواز شریف د اولادونو په نمونو په پاناما هیواد کې د مشکوک کمپنیانو او بینک اکاونټونو ذکر شوی وو. له هغې وروسته د پاکستان په سپریم کورټ کې د نواز شریف خلاف د درغلې مقدمه پیل شوه او د اپریل پر 6 سپریم کورټ په خپله فیصله کې د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر وکړ او وی ویل چې دا ډله به په 2 میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې سرته رسوي. بلخوا نواز شریف ویلي که درغلې تورونه پرې ثابت شي نو د خپلې څوکۍ نه به مستعفي شي.
د مشال رادیو
د ګلدو ورځې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي حکومت باید فاټا اصلاحات ونه ځنډوي او زر تر زر د قانوني شکل ورکړي. دوی پرون په غونډه کې پریکړه کړې چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې په دې حق له بحث حتمی نه شروع، دوی به خپلې مظاهرې پراخه کړي. وفاقی کابینې په اصولي ډول د فاټا اصلاحاتو د منظورولو په ترڅ کې ویلي چې اف سی آر قانون دې ختم او پر ځای د رواج اکټ رامنځته شي. سراج زهیر تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې د خلیه شنبه په مازیګر نه وخت د قبیلی سیمو د پارلیمان غړو خبري غونډه کې وویل چې حکومت د فاټه اصلاحاتو کې لزنډ کار اخلي او د اصلاحاتي کمیټې سفارښتنې یې له کابینې د منظوري وروسته هم په قومي اسمبلی کې وړاندې نه کړې. د مشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فاټه پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل وویل چې دوی پریکړه کړې چې د مې په شپږمه نیټه به د فاټه د مسلې د حل لپاره ټولګوندیزه غونډه رابلي او که د 5 مې په قومي اسمبلی غونډه کې حکومت فاټه اصلاحات وړاندې نکړل نو په شلم مئی به په اسلام آباد کې درنه ورکوي.
په پارلیمنت کې حکومت د آئینی امینمنت ټیبل کړل چې دا اپوزیشن پارټي زموږ مرګرتیا وکړي او کبیا چرته دا امینمنت ټیبل نکړل د منظورې لپاره نو چې په 20 مئی باندې موږ راځو چې دا ټول سیاسي پارټي زموږ سره یو ځای درنه به زموږ په اسلام آباد کې وي او صرف درنه بنوي موږ ټول اسلام آباد بندو تر هغه پورې په اسلام آباد په سیکرټریټ کې د اسلام آباد په پی ایم سیکرټریټ کې د اسلام آباد په پریزیډنسی کې بعد په پارلیمنت کې بند بل چا کار نه کیږي چې قبایلو ته خپل حق نه ورکړی شوی نه به د پاکستان بجټ په اسمبلی کې پیش کیږي.
په دې موخه د کرمی جنسی نه سینیټر سجاتوري مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا ټول سینیټران هم غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي شي. نو وړي وویل
دوی ورځې مخکې یو میټینګ شو هغه کې ټول پټه پارلیمنتي نه ټول سوره دی سینیټس کمی اسمبلی نه سیوا یو دوه نه نو ټول موجود د پیسلو شو څه پټه ریپاونس باندې پکار دی عمل وشي ولې چې اوس دا پرزیدنت ټپ ټپ دی هغه سین کړي نه دی کله هغه سین شي نو بیا بدی کی عینی ترمیم سپاره کمی اسمبلی کې او سینیټس کې به بل جمع کیږي.
مشال ریډیو چې په پریس کانفرنس کې ګډونوال د حکومتي ګوند د جنوبي وزیرستان د کمی اسمبلی غړي غالب خان نو د فټ اصلاحاتو په اړه پوښتل نو هغه وی
ما ته قبایلم ګران دي نو شریفم ګران دي ما ته خو دې ریفارمز په حواله سره ما میاشب شریف صاحب ته ویلي دي ما پرایم منیسټر صاحب ته ویلي دي نن چې د کوم لبل په مونږ لګی دي دهشتګردي نو دې ریفارمز په حواله سره ز فول فلج د فټا سره یو د فټا د فیوچر د پاره چې فټا سره څوک ظلم کوي څوک زیاتای کوي اده ماده شمن دي
بل په لود د الفاټا سیاسي اتحاد سینیئر وایس صدر نثار مومن مشال ریډیو ته بدی اړه ویل چې دوی به د پارلیمان د غړو سره په دې احتجاج کې ولاړوي
زمونږه کم ګوندونو مشران چې نو کداغه ته دوی دعوت ورکړلې په صحیح طریقه باندې نو ظاهره خبره ده د پښتنو مشرۍ کې زمونږ مقصد خدا دې چې زمونږ دغه مسله حل شي پټا سیاسي اتحاد به هر هغه چا سره زی چې هغه دا مسله خپل منطقي انجام ته رسي
د ذکر د په وفاقي کابینه کې منزور کړل شوی فټا اصلاحاتو کې ویلي شوی چې قبایلی سیمې به په 15 کالو کې په کمی بهر کې شامل وي د دې ترڅنګ په دې اصلاحاتو باندې تر دې دمه دوه غوښتنې مخې ته راغلي دي یو ډله غواړي چې ځان له صوبې ورته ورکړي او بل ډله غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار وایي تر اوسه د پریکړه نه د کړې چې په دولت کې شامل شي بلکې له دولت سره یې د سولې راوستو تړون لاسلیک کړی دی. نوموړي چې نن د اتوار په ورځې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې همدغه په ویاړ جوړې یوې غونډې ته وینا کوله د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه هیواد د نارامه ساتلو لپاره لاس واخلي. هم له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د یکشن بی یا اتوار پورز د جلال آباد په شاهی ماڼۍ کې د حزب اسلامي د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار یو غونډه جوړه شوې وه چې پر ګڼو دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار او کونړ ولایتونو څخه په سلګونو قومي او پخواني جهادي مشرانو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په خپل پرانیستون کې وینا کې وویل د حزب اسلامي مشر او دغه حزب ته منسوبو اشخاصو افغان ولس او نړۍ ته وښودله چې دوی په سوله باور لري.
حزب اسلامي له سولې سره په توافق افغان ولس او نړۍ ته وښودله چې دوی په سوله باور لري، د هیواد پرمختګ، هوساینې او سوکالۍ لپاره ژمنتیا لري، د ولس او خلکو د خیر لپاره غواړي په سیاسي برخه کې خدمت وکړي.
دغه غونډې ته د افغان ولس مشر دویم رست سرور دانش هم وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل
هنوز هم پیکر ملت مسلمان ما
دی وای اوس هم زموږ د مسلمان ملت وجود دوامدار جنگ او د ترهګریزو فعالیتونو له وجې رنځور او ټپي دی او اوس هم د سولې او دوامدار امنیت بې برخې دی. موږ تم لرو چې یو بل ته په لاس ورکولو سره د ملت په زخمونو ملهم کېږدو.
ملت خود بگذاریم.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل وینا کې یو ځای وویل دوی له دولت سره یو ځای شوي نه دي بلکې له دولت سره د سولې پر اوستو کې ملګرتیا کوي.
زبدا و ذات موکم چې موږ له دولت سره یو ځای شوي نه یو، موږ غواړو له دولت سره د سولې او امنیت پر اوستو کې ملګرتیا. څوک چې په افغانستان کې دی یو قوي ځواکمن پر اوزا مسلط مرکزی حکومت جوړول غواړي، موږ ملاتړ کوو. هغه چې غواړي افغانستان کمزور تجزیه او د قدرت مستقل جزائر را پیدا کیای وساته باندې ها مجور تسپارشتنه کوم چې لدین لاس واخلي لملت سره د دشمنی لار دی نه غوړه
حکمتیار په هغو هیوادونو چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره مالی او تجهیزاتي مرسته کوي غږ وکړ چې له افغان وژنې لاس واخلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان پارلمان غړي پرون د سپیکر رایا صادق په مشرۍ کابل ته تللي وو. دوی هلته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ له ځینو نورو چارواکو د هغه هیواد د پارلمان له غړو سره ولیدل. دواړو خواوو ویلي چې دا سفر د پاکستان او افغانستان خرابو اړیکو سمولو لپاره شوی دی. د افغان پارلمان غړي وایي دوی له پاکستاني پلاوي سره د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې سپینې خبرې وکړې. حدیث پردیس له کابله رپورټ راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیله مندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی لوري شوې شمنې عملی شي. د دغه جرګې دویم رسیال آصف صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبه په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقی وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو شمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستاني پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانۍ منی عمل کړی. دای وی هغه ویل چې مونږ د ولس استازي او پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کډوشمنو په عملی کولو کې ریښتینې شمن او همکار پاتې شي. دغه پلاوی غړو ویل چې تیرو خبرو په سینه ګرځو او خدای حاضر ګنو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینې چلند وکړي او مونږ هیله من یو هغه مسایل ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملی شي، کنه له هغه پرته پاکستانیان په دې پوښوي چې ډیر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. دوشنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل ته په دې مخارغه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواري لپاره له افغان چارواکو سره خبري وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړي دي، خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپل خاوره کې د ترهګرو د زالو د لمنځه وړلو لپاره حڅې کړې دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,300 او 15,200 کیلو هرتز.
د هلمند کجکی ولسوال دا وکړی چې هلته طالبانو سره روسی مشاورین لیدل شوي دي. که څه هم د هلمند والی دغه احتمال نه ردوي، خو د کجکی ولسوال وایي قومي مشرانو ورته ویلي چې د دې ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې یو شمېر نارینه او ښځینه روسی مشاورین لیدل شوي دي. دا لومړی ځل چې افغان چارواکو دا ډول ادا کړی ده. روسیې د دې اداو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختو کې روسیې، پاکستان او ایران په بیا بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکلي طالبانو سره مرسته کوي. الیاس دایی معلومات راکوي.
د کجکی ولسوال عبدالرزاق خونزاده د دې ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د وسلوالو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبر ورکوي. اخونزاده په خبرو کې ویل تر پنجابي او ایراني مشاورینو وروسته تازه اته نارینه او دوه شجنه روسي اتبالي تر سوي دي چې د ډاکټرانو په جامو کې د وسلوالو په مجلسونو کې برخه اخلي او هغوی ته پر دولتي تاسیساتو د بریدونو نقشه او مشورې ورکوي.
دا په سپینو جامو کې راغلي دي، د سکولونو په لاس کې ګرځي، هغه مشاورین دي چې چخلي ته مشورې ورکوي او دوی ته پلانونه ورکوي چې دا وخت دا وخت دا وخت دا وخت پاکستاني شته، ایراني ورسره شته، روسي ورسره شته، ادرس ورسره شته.
وړاندې تر دې د 2015 میلادي کال د فبروري په اتمه نیټه په افغانستان کې د داعش لومړی فعالیتونه هم د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د اذان د کړي څخه پیل شو چې وروسته له څونې مرکزونه په نښه شول او د هغو لومړی قومندان ملا رؤوف خادم چې د طالبانو څخه داعش ته اوښتی وو د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د هلمند والی حیات الله حیات هم په دې وروستیو کې د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو مشاورینو په خاص ډول روسیې اتباعو موجودیت نه ردوي، خو وایي په اړه یې د دوی پلټنې دوام لري.
په دې کې شک نشته لکه تاسو چې راپورونه د عام وګړو نه رسیدلی دي، منکه ته هم د هلمند مختلف ولسوالیو نه مساقله سنگین حتی د باباجی نه یو ځل منته راپور ورسېدل ګرمسیر او نورو ځایونه چې دلته نه پیژاند خلک چې هغه اصلا افغانان نه دي، چیرې افغانانو ته ورته نه دي، سپین پوست خلق دی چې اکثره خلق ګمان کوي چې کېدای شي روسان وي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه موږ ته رسیدلي. هغه وروستي را معلومات چې موږ د امنیتي ملي نه لرو دو په دې باندې دقیق کار کوي تر څو موږ تثبیت کړو چې دغه بهرني کسان چې د طالبانو په صفوف کې لیدل کېږي یا د مشاور په صفات یا غوته د ټرینر په صفات باندې کار کوي دا څوک دي په دې باندې موږ ژور او بوخت په دې باندې کار کوو.
حیات الله حیات هم د روسي مشاورینو موجودیت د اندېښنې وړ بولي. وړاندې تر دې د وسلوالو په لیکو کې د پاکستانیو ترڅنګ د مرکزی اسیا د شمیر هیوادونو د اتباعو خبرې کولې، خو په دې وروستیو کې وسلوالو ته د ایران او روسیې لخوا د تازه ورکول سو وسلو ترڅنګ د دې دواړو هیوادونو د مشاورینو موجودیت خلک اندېښمن کړي دي.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنهو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډی سوره.
په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو د پوز لخوا د ډان رسپان دی او راپور په اړه د وزیر اعظم نوټیفیکیشن ردول یو ناسم کار ګرځولې دي. بلخوا د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویلي دي باید ادارې داخلي مسلې د ټویټر لاره حل نه کړي بلکې د مسلو د حل لپاره کینی او خبرې پری وکړي. په پارلمان کې د قبایلی سیمو غړو پرون ویلي کچېره د قومي سملې پر اتلونکو غونډه کې حکومت د فاټا اصلاحاتو منځوري ورنکړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناشته پیلوي. کابل تتللې پاکستانی پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو په خکولو د تراګری ختمولو په ګډه مبارزه ټینګار کړي. دغه پلاوی مشر آیا صادق نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ستونزو د حل او د اړیکو د خکولو په هدف باید د حکومتونو او پارلمانونو په کچه کار وشي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې تر اوسه دا فیصله نه ده کړی چې په حکومت کې شامل شي او کنه، بلکې له حکومت سره د سولې دراوستو تړون لاسلیک کړي دي. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو شورا د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار له یو ځای کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې لا هم د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د کسانو په پوست کې د شاملېدو فیصله نه ده شوې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی نن د ولسمشر حسن روحانی په وروستیو سرګندونو تنقید کړی او وایي د حسن روحانی دا خبره چې د غربي نړۍ سره د نږدې کېدو پالیسۍ له وجې د جنگ خطرې کمې شوې دي سم نه ده. هغه زیاته کړه دا په سیاسي منظر کې د ولس موجودګي ده چې د جنگ خطرې کم کړي دي. او نن په قرغیزستان کې د هغه پیښه په اړه کامی ویر المانزل کیږي چې پکې د یو کمر راخوېدو په پیښه کې سلیریش کسان وژل شول. دغه پیښه پرون د هیواد په جنوبي کلي کې مخته راغله.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی له سراج زهیرا ورو
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداري کلی کې د خیبر پختونخوا د گورنر اقبال زبر جګړه لخوا په تیرا شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې سټډیم جوړول او په فاټا کې الکترونیک سرویس سیستم جوړول نستایل بډیرا عجب خبره وی او د دې سوج هم نشتا او د ځکه چې په قبایلی سیمو کې د سختي رزي رجحانات هم په دې صحتمند د هلو زلو ختمي دي شي. د دې دری په وینا چې قبایل د ترهاګری زپلي خلق دي او د هغوی په ذهنونو کې تر اوسه دغه اثرات موجود دي او د دې سره سره قبایل په دې جدید دور کې هم له اسانۍ او محرومه پاتې دي او دا وخت د حکومت د داوو باوجود هم هلته ژوند د معمول مطابق نه دی. ادارې اخیری کې لیکي بشک چې سټډیم جوړول د قبایلو لپاره ډیر ضروری دي چې ځوانان به د منفي هلو زلو پر ځای مثبت او صحتمند هلو زلو ته پام وګرځوي. خو بیا هم هیله ده چې د قبایلو د مسلو د حل لپاره به سنجیده ګامونه پورته کړي شي او هغه ټولې اسانۍ پورته ورکړي شي چې په بندوبستي علاقو کې خلکو ته ورکړل شوي چې دا رنگ دوی هم ځان د پاکستان د نورو سیمو سره برابر حساب کړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په لوډ شډینګ باندې لیکلې او وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د بجلی د لوډ شډینګ په موجوده صورتحال باندې د خپګان څرګندونه کړي او د بجلی د پراهمۍ د سارنې لپاره د خصوصي کمیټې جوړولو هدایت جاری کړي چې هر اونۍ به خپل رپورټ جمع کوي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو دا وخت په کلیوالو سیمو کې هر ګنټه پس دو ګنټې د بجلی لوډ شیډنګ کیږي. د غرنګ په خاري او سیمو کې هم لوډ شیډنګ روان دي او ځینې داسې کلیوالي سیمې هم شته چې لس لس ګنټې پکې بجلی نه وي. ادارې وایي که څه هم د بجلی وزارت ویلي وو چې د بجلی شارټ فال 3003 میگا واټو ته را رسیدلې دي او دا مسله به تر دمی پورې هوار شي او دا بجلی به پوره شي. خداغي باوجود هم لوډ شیډنګ روان دي. ادارې مخکې کی اوس چې په اپریل کې کوم د لوډ شیډنګ مسله جوړه شوی نو د دین داسې ښکاری چې راتلونکو کې به دا مسله نور هم زیاته شي. اداریا اخري کې وای ویل کیږي چې په ځینې علاقو کې بجلی غلا کیږي نو ځکه دا مسله جوړه ده نو په کار د چې د بجلی محکمې چارواکي د غلاګر ونیسي او سزا ورته ورکړي او چې څوک بلونه ورکوي باید چې هغوی له دې عذاب نه خلاص کړي شي. نو اوس چې وزیر اعظم نواز شریف کوم هدایت جاری کړي باید چې په هغه عمل وکړي شي او په پاکستان کې د لوډ شیډنګ مسله ہوارشی.
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
پاکستانی دی نیوز رسپانے پا کراچائے کی دوامی نیش تلگون دا سیاسی حلو زلو و امریکای نیوز ویک مجلے بیا افغانستان تا دا نور امریکای سر تیر دا لیگد پتسیر موضوعاتو لیکن اخباری کری دی مهم ٹکی لگل آیاس آورو.
دی نیوز رسپان لیکي عوامي نشتل ګوند د کراچي پښتون مشت سیمو کې خپل اثر زیاتولو لپاره سیاسي هلي ځلې توند کړي دي او په دې لړ کې یو شمیر غونډې هم جوړوي. رسپان لیکي یاد ګوند د پښتونو اعتماد تر لاسه کولو لپاره غونډې جوړوي او ټاکل شوی چې اسفندیار ولی خان او نور مهم مشران هم دغه خارته لاړ شي. رسپان لیکي سیاسي هلو ځلو لپاره د عوامي نشتل ګوند مرکزي عمومي سکتر میا افتخار حسین د کراچي په درې ورځني سفر دی. لس کال وړاندې کراچي ته د سپریم کورټ برطرف کړل شوی چیف جسټس افتخار چودري وتللو چې په ټول خار کې د مظاهرو پر حال تر 500 زیات کسان وژل شول چې زیاتره پکې پښتانه ول. رسپان لیکي په دې رستو کې وسلواله طالبانو په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او غونډې په نخه کړي. رسپان د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې د اطلاعاتو سکتر حمید الله خټک په حواله لیکي ان پی یوازنې ګوند چې په ټول هیواد کې په نخه کیږي ځکه چې دوی لیبرال او روښانه فکره سیاست کوي. د دوی په خبره د وسلوالو په حملو کې تر سلو زیات کارکونکي وژل شوي دي. بلخوا نیوزویک مجلې لیکلي چې د امریکا فوج اعلان کړی په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د غواخونو مخنیوي لپاره 15 سبا فوجیان لیږي. مجلې د امریکا د فوج د بیان په حواله لیکلي چې افغانستان ته د سرتیرو لیږلو د روانو عملیاتو یو برخه ده. دا وخت 8500 امریکایي فوجیان د روزنې او نورو ماموریتونو لپاره په هغه هیواد کې موجود دي. دوی د غوث ملاتړ ماموریت لاندې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته کوي. مجله لیکي په دې رستو کې اسلامي دولت وسلواله ډلې په افغانستان کې فعالیتونه زیات کړي دي. د امریکا فوج په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په پټنځای غیر اټومي بم حمله کړې وه چې پکې د وسلوالو مسی پنهخه کړل شوی وي. افغان چارواکو ویلي وو چې په هغه حمله کې سلور دیش وسلوال وژل شوی ول. مجله لیکي په ننګرهار ولایت کې د امریکایي فوج او اسلامي دولت وسلواله ډلې ترمنځ په وار وار نخه دي کېږي او د تیرې چهارشنبه په ورځ په اچین ولسوالۍ کې دوه امریکایي سرتیري هم وژل شوی ول.
مشال اوستاستا د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ مخ په زیاتېدونکو کړکېچ ته په پام سره د نړۍ د مسیحیانو مشر په سیمه کې د احتمالي جګړې پر وړاندې خبرداري ورکړل. پاپ فرانسیس ویل که جګړه ونخلي د بشریت یو ښه اړخ بله منځه ولاړ شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري څخه.
د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وای ک د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ لوی جګړه ونخلي د بشریت ښه اړخ به هم ورسره له منځه لاړ شي. پاپ دا څرګندونې پرون هغو خبرلارانو ته وکړې چې له د سره د مصر له سفر وروسته بیرته واتیکان ته په لاره په الوتکه کې انسپاره وو. د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ د شمالي کوریا لخوا د لری واټن ویشتونکو توغندیو د آزموینو پر سر لاپسې زیات شوی دی. شمالي کوریا دغه آزموینې د ملګرو ملتونو له هغو پرېکړه لیکونو سره سره چې د دې هېواد د لری واټن ویشتونکو توغندیو او اټومي پروګرامونو د بندولو لپاره لګولي ترسره کوي. پیونګ یانګ چې تیر کال اټومي آزموینې هم ترسره کړي داسې نښې څرګندې کړي چې د اټومي سرکو لیږدولو توغندیو ته چې تر متحدو ایالتونو پورې ورسیږي پراختیا ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې سمندري محارب ځواکونه د کوریا ټاپو وزمه ته استولي خبرداري ورکړي چې کینډي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د وسلو د پروګرام په بندولو کې پاتې راشي، نتیجه به یو استر ناورین وي. ترامپ ویلي چې پوځي انتخاب تر اوسه د میز پر سر دی. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر وویل د امریکا له ولسمشر او نورو مشرانو غواړي چې له ډیپلوماسۍ او خبرو اترو کار واخلي، ځکه مسله د بشریت راتلونکې ده. زه په ټولو مشرانو غږ کوم، بیا به هم غږ وکړم. هغسې چې په مختلفو سیمو کې مې له مشرانو غوښتي چې د ستونزې د حل لپاره کار وکړي، د ډیپلوماسۍ لاره غوره کړي. پاپ زیاته کړه که پراخه جګړه ونښلي، د بشریت یوه کوچنۍ برخه به نه بلکې د بشریت یو ښه اړخ او کلتور به له منځه یوسي چې دا به وحشتناک وي، او زه ګمان نه کوم چې نن ورځ د بشریت هغه وزغمي. پاپ فرانسیس وویل ښایي یو درېم هېواد لکه ناروې په دغه کړکېچ کې د منځګړي په توګه مداخله وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی ترامپ د می په شپږویشتمه او اوویشتمه د ایټالیا په سیسیلي کې د اوو پرمختللو هېوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د ترامپ ادارې نه دی ویلي چې آیا هغه به سیسیلي ته په لاره په روم کې تم شي او له پاپ فرانسیس سره به وګوري او کنه. پاپ ویلي که د نړۍ هر مشر ورسره د لیدو غوښتنه وکړي، دی به ورسره وګوري.
نوریاس نوری و د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د خالی پر ورځ د حکومت یې د لومړنۍ سلو ورځو پوره کېدو په باب وویل چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې یو شمېر ژمنې پوره کړي او دا چې په راتلونکي کې به خپلې نورې وعدې هم سر کړي. نوموړي پر امریکایي رسنیو د هغه هېواد د پخواني ولسمشر براک اوباما پر پالیسیو نیوکې وکړې او له امریکایي سنت او پوځ سره د خپلو مرستو یادونه وکړه. تفصیل د منور شاه نور.
د تیر خالی په ورځ د ډونالډ ترامپ د ولسمشر جوړیدلو اولنۍ سل ورځې پوره شوې. په دغه موقع نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې خپلو پلویانو ته د وینا په وخت وویل چې په دې موده کې یې یو شمېر لاسته راوړنې کړي او تمه کوي چې په راتلونکي کې به هم خپلې ژمنې عملي کولو کې بریالي شي. د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی لیکي په روایتي توګه د امریکا ولسمشر د اولنو سلو ورځو په پوره کېدو وایټ هاوس ته د ماخامي ډوډۍ لپاره د رسنیو نمائندگان ورغواړي او خپل کارکردګي ورته وړاندې کوي، خو ډونالډ ترامپ د دغه روایت پر ځای د انتخاباتي کمپاین په سیر د خپلو پلویانو یوې ریلی ته وینا غوره کړه. نوموړي وویل خوشاله شو چې د واشنگټن د زړه تنګونکي ماخامي ډوډۍ له روایت را ووته او د ده په وینا د سی این این ټلویژن چې جالي خبرونه ورکوي او ناکامه کیدونکي نیویارک ټایمز نه یې ځان خلاص شو. ای ایف پی لیکي یو سینیئر خبریال باب وډ وډ د دې په جواب کې ولسمشر ترامپ ته ویلي چې رسنۍ جالي نه دي او پکار دي چې دغه خبره ختم شي. دا راز ځینو رسنیو د ترامپ د ولسمشرۍ اولنو سلو ورځو ته کتنه کړې او لیکي چې نوموړی د صحت پروګرام، سفري بندیزونو، چین او ناتو په معاملو کې له خپلو ویناوو شاته شوی دی. البته د سپریم کورټ لپاره یو محافظه کار جج په مقررولو او د آرام سمندرګي د اتحاد نه د امریکا د وتلو ژمنې یې پوره کړې دي. ډونالډ ترامپ د خالی د ورځې په وینا کې یادونه وکړه چې که څه هم د سفری بندیزونو په لړ کې د خندونو سره مخ شوې، خو د سخت دریزه اسلامي ترهګرو له خپل هیواد نه د بهر ساتلو لپاره به هڅه کوي. دا راز که څه هم نوموړي د مکسیکو سره په سرحد د دیوال جوړولو لپاره د پیسو ذکر ونه کړو، خو وی ویل چې د نشئی موادو او انساني سمګلینګ مخنیوي به کوي. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې په راتلونکو اونیو کې به د پیرس د ماحولیاتي لوزنامې په اړه فیصله وکړي، ځکه چې د ده په وینا په دې کې د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په نوم د امریکا اقتصادي ودې مخه نیول کیږي.
د مشال رادیو
د ګلدورې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونا
په دوانی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلور بجو.
د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل په سعودي عربستان کې د ول سعودي چارواکو سره د اسلامي دولت د لی ادایش ضد مبارزې او د خزو حقوقو په څیر موضوعاتو خبرې کوي. مرمن مرکل چې په جولای میاشت کې د شلو لویو اقتصادي قدرتونو د غونډې په درشل کې د ډیپلوماټیکو هڅو کمپاین پیل کړي، په پام کې لري چې د سعودي وروسته متحده عربي اماراتو او همداراز روسیې ته ولاړ شي. تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې. د
د جرمني صدر اعظم سعودي عربستان ته د یو ورځنی سفر په ترڅ کې په بندري ښار جده کې له چارواکو سره په خبرو اترو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې د اقلیم د تودوخې بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه بحث کوي. له انګلا مرکل سره په سفر کې د جرمني د لویو کمپنیو استازي هم ملګري دي. د جرمني خبری آژانس ډي پي اي د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې تمه ده میرمن مرکل به له سعودي چارواکو سره په کتنو کې د یمن د وضعیت په اړه خبری وکړي. برلین د ملګرو ملتونو د هغې طرحې ملاتړ کوي چې د یمن د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربند او سیاسي حل غوښتنه کوي. جرمني چارواکي وایي میرمن مرکل به خپل سعودي کوربانه د سوداګرۍ په وړاندې د خنډونو لرې کولو ته وهڅوي، خو د دوی د خبرو په اجنډا کې د وسلو او پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو موضوع نه ده شامله. د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د جرمني صدراعظم به له سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن نایف سره په خبرو کې د بشري حقونو او همداراز په دې هیواد کې چې میرمنو ته حتی د موټر چلولو اجازه نه ورکول کیږي د ښځو د ونډې په اړه پوښتنې راپورته کړي. په همدې حال کې د یو زنداني سیاسي فعال میرمنې هم له انګلا مرکل څخه غوښتي دي چې له سعودي چارواکو څخه د دې د میړه د عفوې غوښتنه وکړي. د بلاګ لیکونکي رفی بدوي بندي کولو او په عام محضر کې په متروکو وهلو نړیوال انتقادونه وپارول. میرمن مرکل چې پر روانه جولای میاشت کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادي قدرتونو د غونډې په درشل کې د ډیپلوماتیکو هڅو کمپاین پیل کړی، په پام کې لري چې د سعودي له سفر وروسته سبا دوشنبه په متحده عربي اماراتو کې له ولیعهد شیخ محمد بن زیاد النهیان او د سه‌شنبه په ورځ د روسیې په بندري ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. میرمن مرکل به د جولای په شلمه نیټه د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د جی شل ډلې د سرمشریزې کوربنه وي. په جی شل ډله کې چې مشري اوس مهال جرمني کوي، هغه شل هیوادونه غړي دي چې له اقتصادي پلوه پیاوړي یا د پیاوړتیا په حال کې دي. روسیا او سعودي دواړه د جی شل غړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
فرانس پریس خبری ایجنس په ولیکنه کې د افغانستان نارمه هلمند ولایت ته د امریکایي ځواکونو د لیږد موضوع راغستی. د لیکنې تر مخه دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ اداره افغانستان په لور د امریکا تګلارې ته له نوي سره کتنه کوي. د دې لیکنې مهمې برخې تاسو ته ورو. د فرانس پریس خبری ایجنس لیکنه وایي امریکایي ځواکونه د خالی پر ورځ د افغانستان نارمه ولایت هلمند ته بیرته ولاړل. افغان ځواکونه دا مهال هڅه کوي په یاد ولایت کې د طالبانو د حملو مخه ونیسي. په هلمند کې چې د افغانستان جنوبي ولایت دی او د کوکنارو د کښت لپاره مشهور دی، د 300 امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کولو چارې یو ورځ وروسته له هغې بشپړ شوې چې طالبانو په یاد سیمه کې د پسرلنۍ جګړو د پیل خبر ورکړ. دا په داسې حال کې هم ده چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره افغانستان په لور د امریکا تګلارې ته بیا کتنه کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د امریکایي سرتیرو هلمند ته د لیږلو په باب جوړه شوې وه. لیکنه کاږي طالبان د هلمند له 400 ولسوالیو څخه په 100 هغو کې پراخ نفوذ لري او د کوکنارو له کروندو څخه مالي ګټې ترلاسه کوي. د هلمند د 2018 کال د جګړو له کبله د دغه ولایت شاوخوا 1500 اوسیدونکي مجبور شول چې مرکز لښکرګاه ته کډه وکړي. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې دا مهال 8400 امریکایي او 15000 نور د ناتو غړو هیوادونو سرتیري ځای پر ځای دي چې زیاتره د افغان ځواکونو د تربیې په چارو بوخت دي. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس 13 کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې د افغانستان جګړه ښایي په روان 2018 کال کې نور هم تیز شي. فرانس پریس خبری ایجنس په کابل کې د افغان پوځ د یوه متقاعد جنرال میرزا محمد یارمن له خولې زیاتوي که افغان او امریکایي ځواکونه په هلمند کې د طالبانو پر ضد ګډ عملیات مخته یوسي، ډېره هیله مندي شته چې دغه هڅې ښې پایلې ولري.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
په کورم ایجنسی کې یو شمېر سرکاري سکولونه چې د تیرو کلونو په جګړو او پوځي عملیاتو کې ویجاړ شوي ول دا مهال بیرته جوړ او فعال کړل شوي دي. له دو څخه یو د ګوګانې مډل سکول دی چې د تعلیم محکمې د سیمې د ماشومانو پر مخ بیرته پرانیست دی. دا چې د سیمې خلک د دغو سکولونو د بیرته پرانستل کېدا په اړه څه وایي د طارق اورغزی په دې رپورټ کې به وورو.
د کورمه د تعلیم محکمې چارواکي وایي په ګوګانې سیمه کې بند زنانو یو سرکاري سکولې څلور کاله پس بیرته فعال کړی دی. چارواکو په خبره دغه سکول چې تر اتم جمعه پورې دی په 2013 کال کې پر مخمان د وسلوال طالبانو د قبضې وروسته بند پروت و. د ګوګانې سیمې امجد مشال لوډیو ته وایي د تعلیم محکمې پر دغه ګام دوی شکریا ادا کوي ځکه چې هلته هیڅ داسې ذریعه نه وه چې خپلو ماشومانو جنکو ته تعلیم ورکړی وي.
ډېر زیات خوشحاله یو چې زموږ جنکې د تعلیم نه محروم وي او نن بیا د
بلخوا محمد سلیم اورغزی چې د زده کوونکو تنظیم د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی مشال لوډیو ته وایي دغه سکول لا هم په صحیح ډول نه دی فعاله شوی ځکه چې هلته د استادانو کمی دی او د ماشومانو جنکو لپاره هیڅ سهولتونه پکې نشته. مشر بیت الله وزیر مشال لوډیو ته وایي په سکول کې د استادانو کمی پوره کول لپاره ضروری دی چې د نو استادانو برتی وشي خو دا د په اختیار کې نشته. بیت الله وزیر وایي د استادانو برتی خبره د خپل مشرانو په نوټس کې راوستلې ده.
نو دا پوسټه د کڅوړې د وژنې چې مستره په وسازان کام دي خاص کر په سنټر کوم کې د یوټیوب د کڅوړې د مستره خالد دی وژنې مستره شته کلیسته.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې د سرکاري سکولونو شمیره تر شپږ سوه ده چې پکې تر سلو پورې سکولونه د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت سخت زیانمن شوي دي. په سیمه کې د کال له 2009 راهیسې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورسپانه یو لیکنه وايي د مشال خان په نوم د مردان د عبدالله خان په انتون د زده کوونکی وژنه دا جوتوي چې ریاست د ځینو پالیسیو له لاسه څرنګه په ټولنه کې د تاوتریخوالي پیښو ته لار هواریږي. د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اور.
ایکسپریس ټریبیون لیکي د اپریل په 14 نیټه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنه دا څرګندوي چې په دغه هیواد کې څنګه ټولنه اوس د تشدد اړخ ته روانه ده. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغه د وژنې خلاف مظاهرې وشوې. په دغو مظاهرو کې د خلکو غوښتنه وه چې د مشال خان وژونکو ته دې سخته سزا ورکړل شي. دوی دا هم وایي پر هغه تشدد شوی دی او باید په دغه پیښه کې ککړ ټول کسان ونیول شي. ورسپانه لیکي د مشال خان په حق کې ظاهره کون کی دا کوشش کوي چې دا ثابت کړي چې هغه بی ګناه وو. د دین د ښکاریږي چې په پاکستانی ټولنه کې پر یو تن تر دومره حد تشدد کولو ته ځینې خلک سم ګوري. یو طبقه خلک دا فکر هم کوي چې د ځینو کارونو کولو سره باید داسې سزاګانې ورکړل شي. دغه خلک په ځینو مسلو کې د قانون، مذهب او روایاتو خلاف تللو ته هم سم ګوري. د مشال خان وژنې یو شمېر پوښتنې هم راپورته کړې دي. لومړی دا چې ولې په یو پوهنتون کې داسې پیښه مخې ته راغله چې یو زده کوونکی ووژل شو او ځینې نور قاتلان شول. بله خبره دا چې آیا ټولنه د تشدد اړخ ته زیات روانه ده او په ځینو مسلو پر یو تن تر دې حده تشدد کول روا ګڼي چې هغه ته د خپل ځان د سپیناوي وخت هم نه ورکول کیږي. بله مهمه خبره دا هم ده چې کچیرې په یو چا د مذهب د سپکاوي تور ولګید نو آیا دا جایز دي چې د هیواد قانون په خپل لاس کې واخیستل شي او دغه تن ته سزا ورکړل شي او کنه د دغه لپاره یوه قانوني لاره خپله کړل شي. ورسپانه لیکي د مشال خان د وژنې په کیس کې باید د عبدالولي خان پوهنتون انتظامی نه هم پوښتنی وشي چې ولې دوی په دغه وخت کې د یو تماشبین رول وبلوبو او د ریاست ریټ یې هم چیلنج کړ. ایکسپرس ټریبیون لیکي د مشال خان د وژنې غندنه ځینې سیاسي خی اړخي ګوندونه پر دې هم نه کوي چې دوی داسې فکر کوي د یو خه مسلمان په توګه باید دوی په دغه پیښه کې د ککړو تنانو سره ودرېږي. بلخوا ریاست هم په داسې سوچ او فکر خورولو کې رول لوبوي چې یو تازه مثال یې پروان کال کې په پاکستان کې د ځینو بلاګرو لادرکه کېدل دي. دا ټولې پیښې څرګندوي چې ټولنه اوس په ځان کې د زغم او برداشت لپاره ډیر ځای نه ویني.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې د ماحولیاتي چارو پوهان وایي هغه هیواد د ماحولیاتي بدلون له خطرونو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو کلونو بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا همداراز قبایلي سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
امریکایي مجله فارن پالیسی په خپل یو رپورت کې لیکي ماحولیاتي بدلون د پاکستان لپاره د تراګرۍ نه هم زیات خطر لري. دغه د زرګونو خلکو ژوند او کار روزګار متاثر کولی شي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو یا انوایرنمنټل ساينسز د محکمې مشره ډاکټر بشرا خان وایي خلک ځنګلونه او ونې بوټي کټ کوي، د اوبو خیال نه ساتي. اوس په شمالي سیمو کې هم هغه سي اخوال پاتې نشو څنګه چې پخوا وو، او دا هر څه د ماحولیاتي بدلون یوه نښه ده.
مونږ ورو نه فیل کوو. دا غي وجه دا ده چې بوټي چې کوم دي هغه مونږ په خپل ځای یو هغه کټ کوو. په روان وخت کې کوم اثرات دي هغه مونږ باندې راځي چې کاربن ډای اکساید ابزورب کول د پاره دا غي جذب کول د پاره کوم فیکټری هغه مونږ ختم کړو.
د سوات ماحولیاتو د تحفظ یو ټولنه چې په ملکن کې په ماحولیاتي مسلو کار کوي وایي د سیلابونو او بارانونو له وجې نه یوازې د سوات او شانګلي ولستا ته ټولو زیات تاوانونه رسیدلي دي، بلکې په دغو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو مسله هم باید له پامه ونه غورځول شي. د دغه ټولنې یو ځای مشر پروفیسر فضل سبحان وایي حکومتونه د ماحولیاتي بدلونونو له وجې پیدا شوو مسلو ته هیڅ پام نه ورکوي.
مثلا په سوات کې مدین یو دره ده، هغه د چیل دره ویل کېږي. پولونه دي واړه او کمزوري دي، زیات مخکینی دي، زاړه دي، هغه وړي. په شنګل کې بیا ولندر ته ویل کېږي، هغه هم ډېر زیات نقصان شوی. دا ویل نو هم ضرورت دی، لیکن دا سره سره کوم حفاظتي اقدامات کې نه لازم.
د پېښور پوهنتون د انوایرنمنټل ساينسز محکمې مشره ډاکټر بشرا خان دا هم وایي د ګلیشیئرز ته ویل کېدو سره د سیلابونو خطر زیاته ده او باید حکومتونه او ولس له وړاندې نه دې مسلې ته پام وکړي.
په پورا دنیا باندې چې کوم د آب و هوا اثرات یا تبدیلی راځي، چې کله د کلایمټ چینج خبرې راځي، نو ټول نه غټ ترټ چې کوم دی هغه هم د هغه حملایز هغه واورې ته دی. ساينټیست دې وخت کې دا وایي چې دا واوره چې کومه ده، دا به د وخت نه مخکې او ملک کې دل شروع شي، او د هغه امپیکټ کې کوم دی ظاهر ده. چې زمونږ هغه هیمالایز پورشن زمونږ دی، هغه هغه سات بټول ناول په منګه باندې راځي.
په ماحولیاتي بدلونونو یو کارکونکو عادل ظریف بیا وایي د دغه بدلونونو یو بل مسله چې د ولس او حکومت له پامه غورځېدلې د سکلو د پاکو اوبو د کمیدو ده.
د اوبو چې کم استعمال په پاکستان کې ډېر د تهاشا په سړکونو خلکو سره د پیسو ولاړ دی، او دا سکلو د چې کم دی نو دا چې په دپای کې نو دا دي چې اویر
بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي د 2010، 2011 او 2012 په سیلابونو کې 3,002 کسان وژل شول او تر 1.4 بلیون ډالرو پورې تاوانونه ورسېدل، چې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا کې خلکو ته واوښتل.
د فرخندې اسد رپورټ مو ورو د خبرونې د پای شي بيدی اوریدونکو هم له فرخندې اسد بعد خبرونو لنډیز وورو.
په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو د پوز لخوا د ډان رسپانه د یو راپور په اړه د وزیر اعظم نوټیفیکیشن ردول یو ناسم کار ګرځولې دي. بلخوا د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار ویلي دي باید ادارې داخلي مسلې د ټویټر له لارې حل نه کړي، بلکې د مسلو د حل لپاره کینی او خبرې پرې وکړي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو پرون ویلي کچېرې د قومي اسمبلې په راتلونکي غونډه کې حکومت د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنه کړه، نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته پیلوي. کابل ته تللې پاکستانی پلاوی پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو په خکولو د تراګری ختمولو په ګډه مبارزه ټینګار کړی دی. دغه پلاوی مشر آیا صادق نن په کابل کې میډیا ته وویل چې د ستونزو د حل او د اړیکو د خکولو په هدف باید د حکومتونو او پارلمانونو په کچه کار وشي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې په حکومت کې شامل شي او کنه، بلکې له حکومت سره د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو شورا د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار له یو ځای کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي چې لا هم د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د کسانو په پوځ کې د شاملېدو فیصله نه ده شوې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن د ولسمشر حسن روحاني په وروستیو سرګندونو تنقید کړی دی او وایي د حسن روحاني دا خبره چې د غربي نړۍ سره د نږدې کېدو پالیسۍ له وجې د جنگ خطرې کمې شوې دي سما نه ده، او زیات کړه دا په سیاسي منظر کې د ولس موجودګي ده چې د جنگ خطرې یې کمې کړې دي. نن په قرغیزستان کې د هغې پیښې په اړه کامی ویر المانځل کیږي چې پکې د یو کمر راخوېدو په پیښه کې سلیرش کسان ووژل شول. دغه پیښه پرون د هیواد په یو جنوبي کلی کې مخې ته راغله. کرغز چارواکي وایي په وژل شوو کې نه ماشومان هم شامل دي.
د خبرونو د لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، فرخنده اسد او زموږ تخنیکی همکار علي لتاسو اجازه غواړو. د پام